چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
وړې د دې خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستل او کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او وازي اوریدل شي. ازادي رادیو د سهار له وو بوجود مخم تر وو بوجود په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لو خورونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اوري. د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو خو اوس یو 2 سیمې نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله یان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالله یان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند.
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریه خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي. په دې ترڅ کې روټرز اژانس لبنان د یوه تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سرې کرښې چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چېرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکېل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2,000,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سېشنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایي او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سېشنبې په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندوني پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحدې او سولیزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کاله پورې د لویدیز جرمني رهبري پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. دی د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګري یې ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدراعظم په توګه وټاکل سو. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړیوالې همکاري د یوه طرح په توګه شمید ستایلی چې د ده پریکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هیلموت شمید نه یوازې د جرمني صدر اعظم و، بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمید ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هیلموت شمید په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1989 کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمید په 1983 کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازي جرمني لپاره د سرتیري په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمید لپاره دا اسانه نه وه چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیرې پاتې وي. د په 1989 کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسئولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسي د اوسا ژوند په هیله دا د بیا هم تر یوې اونۍ وروسته په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکي جمال الدین ستونزه دراوړو. د جمال الدین پلار د ځمکې په سر دوه کسه په ګولۍ ویشتي، خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لوری زورواکي ول او د ده پلار یې په مرګ واخلی. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده، د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسېدو ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. یما پلار یې په زنګ وغوښته، مځکه د موږ خپله وه، د سپین ږیرو په مخ کې یما پلار ووهه، لا ټکوف یې کړ ده چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېویشتله. په دې مې په سار ووهه، هغه زنګ شه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه، خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نه مځکې په سر نه منله کنه. په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بنه ولګېده، موږ دا نه منو ځکه یې ما پلار راونیوه ویې واهه. هغه هم ځکه داسې کار یې وکړ سره ویشتل، هغه بندي شوی چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو، دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه غواړي او موږ خپلو کورو ته بېرته لاړ شو. د موږ باغونه هم را وچ کړي دي او اخبار یې را کړی چې را نهشه کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اخطار درکوي؟
زورمندان دي. چې زورمندان نه وای نو هغه یې را کولی شوی اخطار. فعلاً خو نه، هغه نه ده کړې مراجع. اول کې د خبر و، د رئیس د قریم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و. اوس فعلاً موږ فرار یو، دولت ته مراجعه نه شو کولی. له دولته نه یو فرار. هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده. ورور مې په جنگ کې نه و، هغه هم بندي ده اوس.
ستاسې پلار مې ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه، چې اوس بندي ده. اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره، ظلم یې ورسره کوه ځکه یې وویشتل. اوس زما پلار بندي ده. ورور مې بېخي په جنګ کې نه و، په آخر کې ورغی، هغه هم ونیوه. موږ بېخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په ځان غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه دغه نه دي بندیان. د غو کې خو د دغوی خو بانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي، هغه ولې بندیان شي؟ خو دا زلم یم که اوز دو نفر چه ولگه دل وسوایی چه منگوال بندیم نما پلاره چه کل او وخه چه دنگ سه چه خاص سینگی رو تویلی چه می وخه یا ما وخه یا ما زلم که ویزتی اغا ما سدی چه کمرمه یا دو کسان میوی اغا دو کسان ملسی دی ما پلاره یو نفر و دوی دولت نفر و تراغلی و تویلی چه وز ملکه او اغا خدای وزوان بطور که آقا ملس ولن و آقا خوی مجبوره که کنه ظلمه پیوه که کنه خوی چه مجبوره سوه نوه نوالی ویشتل ولی پا کراره نکه ولی رسکنگی رو خبره نمانه
تاسی غواری چه بر تخپلی سیمه او کور تستانه شای؟
منگه دا غوارو لحکومت هم دا هیله دا چه ده منگه دا مشکلات حل کی او دوی تا اوهی چه دا خلق پریده پا کراره چرا چه خپلو کورو تا ده منگه کورو نهیم لوت کلل باغو نهیم را وچ کلل او اخبار ام را که نمیترون را سرا و پا دی جان که حتی زخفلا نوما زی چه زوی ما دی دی پلار می زخفلا پا دی خال نوما خبر زخفلا نوما منگ تا ام اخبار را که چه وزه لکورو نوزه یو شلولی لکورو قماندانی دی امنی سرم غجیده سو اطلای سو منگ تا او غاری و اطلای سو التا و طرف جریان تی که دای سو منگ لحکومت نیو فرار منگ لدی خلق فراری د حکومت د منګا راستون ز حال کی و سغه صحه ته منګا نسیت لا لدار او په قندار کیو فعلان دوی ته قناعت ورکړل چې پاس خو ملامت و د سنگیرو خبرم نه مناله د مشر د قریه د رئیس خبرم نه مناله ملامت و او پرې د خلکو سره نور ظلم مکوي و د ما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب ځان پچې راو او یې غوښته او ورور مې هم د لسم څم متعلم د هغه یې مو غوښته جتی آقا موزگندی ده اول محکمه برات و که پا دویم محکمه که دوی و سنور کوشش کهی که دی آقا مقاید و باسی ده مقابل جانب
ده انصاف پلتکه
ده افغانستان دشته قوانینو لمخه جرم یو فردی عمل ده او نشی که ده چه ده یو شخص ده جرم لامله ده هغه کورنی او نگدی کسان چه پا قضیه که خیل نوی مجازات شی. ده جمال الدین ستونزمو ده پغمان ده امنیه قماندان امرودین پغمانی سرا شریک کرده. خاغلی پغمانی پا اره اویل
منا که خودشون برامان و پدرشون بندی است ما ده ایجم که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که
هغوی چې خپل لسی میوتی او پلار بندی ده که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولی شي چې راشي او موږ ته واری زر اوړي موږ په د اړوندو ارګانونو د لارې ستونزه هوار کړو او کولی شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هوار کړو د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هوار کړي داسې هم امکان لري چې دوی خپله دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري
مشکه خود جا تحت جلب باشه مشکه خود جا جرم کرده باشن فرار کرده باشن دیگه په مې شه دیده شوه یک ورسېشان که به موکشن تماس میشن که یا مشکل دادن دسته او محل
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو ته مو درو اوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 9 0 چارې مو بری منی
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدر رډو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه مني د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مداونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو ملمدی
ثانک یو ویری مچ مستر امباسډور فور ګیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو
شغله سفیر ډیره زیاته مننه کوم چې مشته مو د مرکه وخت راکړ د لمړي سوال په توګه غواړم پوسم چې الله هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشته او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کلاته معلومات راکړي
میشن اف ریزولوټ سپورټ فور د سټیټس اف فرنچ
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan. په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. وروستي پوځیانو د 2014 کال په وروستیو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې موږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، که موږ پوځي ماموریت هم ونه لرو، موږ د ناټو غړي یو او موږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know recently the United States and also some other members of
وروستي کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمېر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لري؟
First of all for the moment what we had was the decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته تر هغه د ناتو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغوی به خپل حضور وغځوي. خو اوس دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته له شکه موږ به په دې اړه بحث کې ګډون وکړو. زموږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2018 کال وروسته د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of French government in Afghanistan.
اجازه راکړئ په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په جریان کې یو، اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربه وي. فکر کوي آیا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړی سي دا ځل هم د نړیوالو مرستې راجلب کړي؟
Well I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو شلو کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډیر زیات له کرنې سره تړاو لري. لورته مرسته هم شامل دي او زمونږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې مونږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړی وي او لا هم نه دي بشپړې. نو مونږ غواړو هغه بشپړې کړو او په ځانګړي توګه د برښنا په برخه کې. تر په د کانفرنس په اړه باید وایم چې دا بلومړنۍ ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپل اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ د ژمنو په تبادله کې یو، د افغانستان له لوري د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو لوري د افغانستان لومړیتوبونه تا په کتو د مرستو پروګرام. مونږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره. خو زه د مرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپل بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره د مرستو د زیاتېدو کوم پروګرام نشته، ولې کوښښ به وشي چې په همدې کچه وساتل شي.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much does it
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه د فکر کوي افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم پوځي برخو کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aid?
Well I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنیو مرستو پورې ډیر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنیو مرستو جوړیږي. نو فکر نه کوم ډیر چرتې دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنیو لمرستو ځان خود کفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2014 کال کې کله چې زه راغلم ټول د 2014 کال په انتظار وو، د خطرونو کال چې سیاسي او امنیتي انتقال به وي او د ایساف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بې له شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط. خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
But generally speaking the ANSF have been able to stand nearly alone against the terrorists.
And as we know day by day the situation is getting worse.
خلک څنګه چې موږ وینو وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی چې نتیجې له هیواد د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues.
Well first of all I would say that to me it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2000 لومړي کال راهیسې چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هېواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښایي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي، خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي هغوی باید بیرته خپل هېوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبوره دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
نو
په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسؤلیت څه دی؟ افغانان د نامنه یې کړیږي، او په ورته وخت کې نړیواله ټولنه په دې تړاو څه مسؤلیت لري؟
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions so
لمړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بل شک ازین مسایل دي چې حکومت هم نه غواړي، لکه نه وړ امنیتی وضعیت. خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. مونږ ټول کم یا زیات په هیګو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. مونږ لا هم په دې برخه کې د اقدامات تو انتظار یو. نو ډېرې لارې شته چې بهرنۍ پانګې راجلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولی ټولو ته سیاسي پناه ورکړو، او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
اجازه راکړئ د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. له کومه ځای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو کوربتوب په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاسو که څنګه؟
Any hope for the result, positive result of this conference?
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمه ده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بېلابېلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړي. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه، بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
And the representatives of the Taliban.
Recently there are some reports that
په وروستۍ کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports. Of course,
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګیږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو ښه نښه ده. نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او کچېرې ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. خو په دې اړه خبرې کول له وخته مخکې دي.
او په وروستۍ کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
زمونږ غوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و و ما جړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان مې واړ پرې کو یو ورځ د شام مرمن مې زیواز ستا پچاو پچنو ستا بندي و بدستر کو نه پناو مې یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېر خلکو لاس په لاس سرگردان ہو زاو تو یو اوراز و ستال ستر کو زخم کرارا زہرا درتا و لاڑو ستاو زف پرشان زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے